د افغانستان د خلکو आवाज په هر چیرې ته په د جهان ته رسیدي او ما د تاسو خبر درم چې ډیره بد حال ده او आवाज صد وو چې جنگ وو د په دې خاطر باندې موږ په ځوڅ سره د پدوس فامیل لپاره چې هغه کاری وو لکه بلستر وو او تاسو به تل مرام د جمپر وو جاکټ وو جراب وو دسکاس وو خولۍ وو
خدام رستی دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسیدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنۍ مرستو ته اړ دي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په نیم ساعت کی په راتلونکي نیم ساعت کې به د مخکښو زونس پروګرام اوري، خو تر هغه د مخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینی انخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه تازه بشپړ شوي، او دوه نورې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر پروژې دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي. دوی وایي خوشی شوه کې یو پولیس او درې نور عام هیوادوال دي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د موټرو له نمبر پلیټ نه بعد 9 شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه او وی ویل د شمیرې د ترافیکو په ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته پیو ویډیوئی پیغام کې چې بیګاش په خبر کړي پر کانګرس د تیرې اونۍ يرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسېدلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال کې په له همدې ښاره خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لسو څېړونکو د رسېدو خبره کوي. او د امریکا حکومت د چین د شینجن له سیمې د پنبه او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګو. دا د چین پر کمونست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پایته رسیدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د یغور قوم او نور اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو سم مخکښ شتیا وري
مخکخه خزي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زیده لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ته اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د دې سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا ته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډېرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې امریکا د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړورې ښځې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو 13 کسانو په لیست کې شامل شوی چې د بشري حقونو په برخه کې ولس ته خدمت کړی دی. د مخکښ ښځې پروګرام دی او زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده چې همداراز را سره اوس پر لیکه ده. مقدسه جانې، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بشیر خورتات او استاذ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول وروغ جوړ وي.
ډیر مننه چې وخت مو وېسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لمړی کده دغه ټولنه په اړه موږ اوریدونکو ته وایست چې دغه ټولنه کارونه یې څه او دغه 2500 شتي چې تاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دا ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټولنه کې په ختیځه سیمه کې موږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زموږ د ماشومانو، ځوانانو او ښځو باندې ډېری کارونو برخه راڅرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د ښځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو، هغه ښځې چې لستوندو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې مونږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو، هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي دوی ته تعلیم زمینه مساعده او دوی کفالت هغه تجارانو ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې مونږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دي، هغوی همیشنۍ مرستې چې مونږ له ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حق غوښتنې لپاره مبارزه او کار کوو، خیریه کارونه کوو، خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده او د کورنۍ کفالت ځینې تجارانو ته ورکوو. نو په ټوله کې زمونږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او ښځینه باندې راڅرخي. او هغه 2500 ښځینه چې موږ سره ثبت راجستر دي، دغه ښځې دي چې هم بې سواده دي هم با سواده دي، دغه ښځینه له موږ سره ثبت دي. دوی مونږ چې کومه حقوقتنه کوو، دا مو پوهاوی کارونه کوو، دوی له مونږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره راټولیږو او وظایف ورسپارو، مسؤلیتونه ورسپارو. دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی، د حق غوښتنې برخه ده، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده، د ښځو د حق غوښتنې د حقوقو برخه ده، په ټوله کې ده، په دې برخه کې دغه ښځینه له موږ سره همکاري کوي. او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده، له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده، وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانی. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته وایست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونې چې موږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو، چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټولو، هغوی کبال ټولو، هغوی شاقه کارونه کول، دا غوی انجونو ته مو د کار البته د تعلیم زمینه برابر کړی، دا غوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارانو ته ورکړی، وغه انجونو اوس تعلیم کوي. بل بل برخه زمونږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې او کمپاین په لار باندې چولای ته، چې په دې کې هغه انجونو چې زده کړې په نیمه کې پرې شي، یا هیڅ تعلیم نه کړی، مونږ د دې کورنۍ ته ورزور ته قناعت ورکو، دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږیږو چې انجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي، له دوی سره غږیږو. او بیا د دوی د کورنۍ راضي کېدو وروسته دغه انجونې مونږ په ښوونځیو کې شاملوو، چې د دې یوه ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته انجونې وي، دغه انجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیسته او دغه انجونې په ښوونځیو کې کېنولې. او مونږ اوسمهال له سلو پورته انجونې د دغه کمپاین په برخه کې ثبت راجستر کړی، چې هغوی عمله نو لګیا دي خپل درسونه وایي، په ښوونځیو کې شامل شوي دي.
مقدسه جانې، دا تاسې د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې په راتلونکي کې دغو نجونو ته د کار زمینه هم برابر سي او دوی پر خپل پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو. زمونږ د ټولنې یوه کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه نجونې چې دوی درسونه وایي او دوی ته باید کار زمینه برابر سي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کړو، او دا دغه کسب له لارې دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړې وکړي او هم خپل مصارف په خپله پوره کړي، او یا د کورنۍ له نارینه او سره په ګډه د خپل کور هغه وکړي، مسؤلیت په غاړه باندې واخلي. مونږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړې دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره خبرې کړې دي، تر څو او خویندې د کار زمینه برابره کړو، او دغه خویندې سره په یو غږ کې سره او په ځکه کې چې تاسو محتاج او نو اوسي. نو ځینې ادارې دي، ځینې نړیوالې ادارې دي، هغوی سره خبرې کړې دي چې هغوی دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځینې پروژې مونږ واخلو چې د خویندې په کې کسبونه زده کړي او دوی د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په خپله واخلي، او یا خپل ځان سپورت کړي، حداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
اوس په ور سو خپل یو اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خو رسالت مخه ده جوړی اته.
ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که له مقدسی احمد زید څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
مننه خو رسالت، سلامونه، امید ما د لوګر نه، ما د خو نه دا پښتنه. دا تنا په ننګار جلال آباد کې دغه پلتنه کې کندر ولایت کې هم ده او کندر ولایت کې د کوم ولایت کې د ځنو هي او یو بل خوښ مې دی نه دا چې د لوګر هم ده او کوشش وکړي چې لوګر ته څه خدمت وکړي.
مننه امید صاحب ستاسو پوښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جان تاسو د دې پوښتنه واوري د مهرباني وکړي.
بلو ورور ته به زه دومره وایم چې مونږ یوازې ننګرهار کې فعالیت نه کوو، د ختیځې سیمې کوم ولایتونه چې دي کونړ، لغمان، نورستان چې ډېرې مونږ بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تمځو، لوګر تمځو، په دغو ولایتونو باندې زمونږ ډېر هغه راڅرخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو ولسوالیو ورونه ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي، مثلا د عزرې ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولی شو لوړپوړو امنیتي او چارواکو سره ناستې برابرې کړو، تر څو د هغه خلکو کوم غږ چې د هغه هلته لوړپوړو چارواکو ته ورسوو چې هلته امنیتي امنیت په ښه کېدا کې مرسته او همکاري وکړي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به ځواب اخیستی.
مننه مقدسه جانې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ مخکښ شدې پروګرام دی.
خاطر باندې زحمت په خاطر باندې چې دوی دې زحمت کړلې دي، د ښځو په ارسه کې، د یتیمانو او کوچنیانو په ارسه کې، د دې څخه د خور په شکل تشکر وکم او ویاړ لرو چې موږ د خوندې په خپل اړخ لرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته ایمانو ته او کندو ته او ښځو ته خدمت کوي. دا زموږ ویاړ دی او دا یو مبارزې ته اړتیا لري. د دې سمانه کوو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیابه پاتې شوې ده، تر ننه پورې هغه جایزې چې دې اخیستې دي هغه مو دې ته ویاړ دی. د دې زما د دې څه پوښتنه دا ده چې د ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګې لري، یعنې پانګې لري، کار کوي کې نه کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې د اوسني عصر کې هغه ورځ موږ د رسنیو سوال ده چې د کونړ په ولایت کې کوم خشونت چې د ښځو سره کېږي هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې بیا ښځې پناه ور وړي او یا د ملکانو کور ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیا دې په دغه عرصه کې څه کار کړی دی؟
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. مقدسه جانې د لومړۍ پوښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکې په نورو ولایتونو کې د کار په اړه. د دوهمې پوښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته څه وایاست مهرباني وکړئ.
دویمې پوښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې په رښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه، بلکې د ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سه او ښځې په دې برخه کې له ډېرې ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړي دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې حق غوښتنه وکړي، اول ته ځینې داسې کمیټې جوړې کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکولای شي، او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل دا د کونړ او دې ته ورته نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونزې او مشکل اوس هم په دې برخه کې شته چې ښځې خپلې ستونزې او مشکلات نه راوړي ادارو ته، نه راوړي ځکه ډارېږي په دې باندې چې که چېرته زه خپل مشکل ویسم او حکومت ته لاړ سم، قانون ته لاړ سم یا حقوق بشر ته لاړ سم، نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه په امن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونزې او مشکلات ته رسیدګي وشي. نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالیو ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځای نه کېږي حکومت ته، په دې برخه کې مو کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي، ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي، کوم ادرس ته لاړه شي، له چا سره تماس ونیسي، په دې برخه کې مو کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي، د دې جرأت ورکړل شي چې هغه حداقل خپله ستونزه تر حکومت ته ورسوي. کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شو نو بیا کولای شي چې مثلا په کونه ولایت کې امن کور نه سکولې چې لنګرار ته راځي دلته خپل امن کینی او یا حکومت وساتي. نو په دې برخه کې به ضرور ته ووایم چې انشاءالله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپل تشکیلات پراخ کړي او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونه چې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي، د ښځو چارو ریاستونه تیار په هغه ولایتونو کې موجود دي. مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کومې ستونزې پیښیږي، ښځینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدګي ورته کوي او خپل ځایونه لري د ښځو چارو ریاستونه بیا ښځینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې، بیا چې کله رسمي کوم هغې خلاصیږي وخت خلاصیږي بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي، د ننګرهار مرکز ته رالیږي او په دې ډول ورته رسیدګي کېږي.
مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمانه مقدسه احمدزی د ننګرهار ولایت څخه په دې خبرونه کې میلمانه ده. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
راځه خان کوچه مهرباني ولایت خبر کوم. کله چې کوم د شيږي خامخا غي وخت جنگ جدل او مرګ او ټپو دا کارونه راځي. تاسو ولې د کوچه نو په څه کولو په کوچه کې پښتنه کوي؟
پرښتیا هم د دې ورو اندېښنه په ځای ده. کوچیانو ته له سر نه تر د اوسه پورې هېڅ داسې خدمات نه دي عرضه شوي چې دوی ته یې ګټه رسېدلي. یوازینی مشکل د کوچیانو دا ده چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کېږي، دوی له یو ځای بل ځای ته ځي کوچېږي او حکومت پرښتیا هم چې یو څوک چېرته تر ډېر وخته پاتې نه شي دوی رسېدګي لږ مشکله یې ورته د کارونو. خو اوس په یوه طرحه باندې کار کېږي چې د کوچانو وکیله چې په دې دوره کې بریالی شوی اغلی فرزانه کوچۍ په دې طرحه باندې کار کوي چې دا طرحه په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کله راغلي او موږ ورسره شریکي کړې وې او ځینې نواوریانې د دوی وي چې په دې کې کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کړي، سیار مکاتب دوی ته برابر کړي تر څو د دوی ماشومانو ته د در زمینه برابره شي، دوی ته د صحي خدماتو د رسېدنې په برخه کې کار وکړي. نو په دې باندې کار کېږي چې دوی ته په هر ولایت کې کوچانو ته ځانګړي سیمې وسپارل شي تر څو هغلته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا وسره یي یا مالته زندگی وکړي. بیا له هغه ځای نه که دوی مثلا د اوړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د اوړي لپاره دوی دلته ژوند وکړي او د ژمي لپاره ځینې نورې سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند وکړي، نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسیدګي وکړي. یعنې معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمینه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمینه مساعده کړي. نو په دې شکل سره کولای شي. خو که چیرې د دوی ځایونه نه یې معلوم او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچېږي، نو بیا په رښتیا هم رسیدګي د دوی لپاره سخته ده. مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچانو اوسېږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی، حکومت ته مو غږ رسولی ده، ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحي او په تعلیم په برخه کې او روغتیایي برخه کې دوی ته رسیدګي وسي. په دې برخه باندې مونږ کار کړی ده. دغه ورور دی نه خفه کېږي، زه نه پوهېږم چې دا ورور چیرته اوسېږي، خو ټولو ته به په یو وخت رسیدګي نه کېږي. خو مونږ کولای شو د ټولو لپاره چې کومه طرحه مونږ جوړه کړې ده هغه مشارکه کړې ده، د هغې طرحې له لارې کولای شو که چیرې هغه طرحه ومنل شي، قبول شي او حکومت په هغې باندې کار وکړي، نو د افغانستان ټولو کوچانو ته به رسیدګي وسي.
ډیره مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدې پروګرام اوري. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تا تاسی ازادي رادیو اورید مخکشه شدی پروگرام دوام لري. مقدسه احمد زیز مج میلمنه ده. مقدسه احمد زیز د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسی. دی د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نوم یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل او نور اوریدونکو به هم واخلو که دوی له مقدسی احمد زی څخه کومې پښتنې لري. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم. سپیرم د لوګر آزادي ولسوالۍ څخه مقدسی خور څخه مې دا غوښتنه ده چې د لوګر په آزادي ولسوالۍ مرکزي شبخانه کې د زنانه ډاکټرانو کمښت علم مقدسی خور څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه ته لږ پاملرنه وکړي ترڅو زنانه ډاکټران راوستئ.
ډیره مننه مقدسه جانې. تاسو د دوی پښتنه واورېده. دوی وویل چې په د ازری ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی. په دې برخه کې چې خلک خپلې لوڼې د ښوونځیو ته پرېږدي، زده کړې ورباندې وکړي چې په راتلونکي کې هغوی په خپله ډاکټران سي او خپلو خلکو ته په خپله خدمت وکړي، تر څو پورې به د نورو ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټران راولېږي، ځکه چې په نورو ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د ښځینه ډاکټرانو کمی وي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
زما همدغه نظر د ملالۍ خور، ځکه یو څوک چې خپله خور لور تعلیم ته نه پرېږدي، درس ویلو ته یې نه پرېږدي، نو سبا د دې تمه څنګه کولی شي چې ما د خور یا د مور یا د ښځې تداوی د ښځینه وکړي؟ کله چې مثلا په ټوله ازری ولسوالۍ کې داسې باسواده ښځه نشته چې هغه د قابلګي ووایي، غیر له یو یا دوه ښځو نه چې هغه د تعلیمونه پوره نه دي کړي، شپږم اووم پورې درسونه ویلي دي، هغوی بیا قابلګي درسونه ویلي دي او هغوی د دایې په صفت باندې په هغه ولسوالۍ په کلینیک کې یا په روغتون کې هلته کار کوي، او د همدې له وجې نه هلته د مور او د ماشوم مرګ عمر هم ډېر زیات شوی دی. لامل یې همدغه ده چې هلته موږ ډاکټر نه لرو. هلته له ځینې نورو ولسوالیو نه مثلا ځینې هزاره خویندې او ځینې نورې خویندې چې هغوی راځي د ازری ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو څه وخت دندې ترسره کولې، هلته وي خو په ازری کې امنیت ښه نه ده، او هلته له ډاره ښځې له نورو ولایتونو څخه نه شي راتلی چې تر څو هلته خپله وظیفه او دنده اجرا کړي. نو تر څو چې هلته خپله د خلک همت ونه کړي، په خپلو ښځو باندې، خپلو لوڼو باندې، خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړي، هغوی نه ډاکټرانې جوړې نه کړي، نو دا ډېره مشکله ده چې تر څو امنیت ښه سوی نه او له بل ولایت د دوی ته ښځینه ډاکټران راسي. خو بیا هم په دې برخه کې ما د ورور مشکل واخیسته د ځینو ورونو سره چې هغوی له ازری ولسوالۍ نه مراجعه کړې چې دلته امنیت خراب ده، زه به له هغو ورونو سره په ګډ موږ په دې مشکل باندې هم کار وکړو، چېرته امکان دې دي چې له بل ولایت یا د لوګر ولایت د لوګر ولایت له امن ولسوالو نه دوی ته ډاکټران یا قابله ګان ور ولېږل شي.
ډیره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښه شدي پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته ملالۍ بشیر خور او مقدس افغاني ته. په تېر کې ځینې دغه ټولنې چې هغه د ځوانانو له خوا وي یا هم د مېرمنو یا د نجونو له خوا وي، دوی خلک راټول کړي او ځان ورباندې ورسوي او وروسته هغه ولس اندرس پرېږدي.
زه به دې ورور ته ووایم چې په رښتیا هم د دا اندېښنه په ځای ده. ځینې ټولنې داسې درباري جوړېږي، د ځینو رئیسانې جوړې، ځینو ولسي جرګې غړي جوړې کړي دي، ځینو قومندانانو ټولنې جوړې کړي دي چې یوازې د همغوی لپاره هغه ټولنې مرداباد غږ پورته کوي. زه د دې ورور دا اندېښنه په ځای ګڼم. د خپل ځان د په توګه چې زه له خپلې مبارزې نه په شا کېږم، یوازې زه د ډاډ لپاره به دومره ووایم چې په ننګرهار کې کله ما مبارزه د لومړي ځل لپاره شروع کړه، نو دایې شو په هغه وخت کې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړه چې هغه وخت کې طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلوده. په هغه نه امنه حالات کې تر اوسه پورې زه لګیا یم کار او فعالیت کوم. زه زما او زما د ټولنې غړي لګیا یو کار کوم. زه یوازې دې ورور ته دومره ویلی شم چې ضمانت یم دغه کېدی شي چې په دې نامنه شرایطو کې موږ لګیا یو کار کوو، خپل سر مو په لاس کې نیولی دی او ټولنې ته خدمت کوو. نو مونږ پروژهی کارونه نه کوو چې یو څو پروژې واخلو هغه خلاصې چې نور فعالیت پرېږدو. تر اوسه پورې مونږ کومه پروژه هم نه ده اخیستي، خپل ټول فعالیتونه په خپله ډیزاین کوو، خپل پلان کوو او په خپله هغه فعالیتونه د خپل حق الزویات په پیسو او د ځینو تجارانو ورونو په مرسته باندې چې په خیریه برخه کې مونږ سره کوي خپل فعالیتونه مخته وړو. نو زه فکر کوم دی ورور پښتنه به اخیستل شوی او ځینې انجوګانې د سی پی کې هغوی پروژې اخلي پر اختیا هغه پروژې ځینې طویل مدت یا ځینې کوتاه مدت یا هغه پروژې خلاصي یا خلکو سره بیا ځان لیکنه چې ولا ګواکې ټول هغه ټولنې چې په ټولنه کې کار کوي هغوی یوازې د پروژو لپاره فعالیتونه او کارونه کوي چې نه داسې نه ده ځینې ټولنې چې ته چې په واقعي ډول سره ټولنې ته خدمت کوي کار کوي او هغوی د خپلو کارونو نه پشا کېږي او بل باید زه دا ووایم چې زه اوس مهال خپله دنده لرم خپل ښه معاش اخلم نو زما څه اړتیا ده چې زه ټولنې له لارې فعالیت وکړم خو زه په دې ټولنه دردېږم په دې ټولنه ځورېږم په دې ټولنه کې چې اوس هم ستونزې او مشکلات پیدا کېږي زه له خپل لیک وظیفې څخه ورته وخت باسم او زه هغه ستونزو ته رسیدګي کوم.
ډېره مننه مقدسه جانې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم خوشنې څنګه یې
چې ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلې دی آزادي راډیو ته. تاسو خپل کنوم غواړئ ووایست او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
مله خوشنې زه خلیده یم او مېلمنه ته سلامونه وایم چې زمي وړاندې کومه په تاسو خوندو باندې مونږ ویاړو چې اړې مونږ دې وطنوالو سره دې مونږ سره خدمت کوي. خوشنی
ډېره مننه خالده جانې چې تاسو آزادي راډیو ته زنګ وهلی دی. موږ به حتماً پر دې موضوع باندې بحثونه هم کوو. مخکې هم موږ د معلولینو ورځ چې د هغې ورځې په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه راپورونه ویډیوګانې او همداراز اونیز بحثونه جوړ کړي وو خو په راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. مقدسه جانې تاسو د خالده جانې پوښتنه واورېده د معلولینو لپاره تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړي دي تر اوسه پورې څه ډول مرسته مو رسولې ده؟
مونږه د خورته به دومره وایم چې زما یو ملګری چې هغه صبرینډل نومي هغه معلوله ده ډېره با استعداد او تکړه نجلۍ ده. هغه اوس مهال د شهیدانو معلولینو په وزارت کې مرستیال وزیره ده. هغې سره په همکارۍ باندې د ځینو معلولینو غږ مونږ په پورته کړی ده. دلته د معلولینو یوه شورا ده چې هغوی سره په همغږۍ باندې او زما د ملګري صبرینډر سره په همغږۍ باندې مونږ د ځینو معلولینو غوښتنې او ځینو برخو کې چې دوی هغه غوښتنې ته اړتیا لرله د دوی غږ مو رسولی تر لوړ پوړو چارواکو پورې او معلولینو ته مو چې ده تر اوسه پورې چې کوم کارونه کړي دي هغه عملي برخه کې یوازې دا چې مونږ ځینو معلولینو معیوبینو ته هغه رسولي ویلچیر رسولي دي او هغه څه چې دوی ورباندې تګ کولی شي هغه سامان الات چې دوی ورته اړتیا ده هغه مو رسولي دي او دغه مرستې مونږ له ځینو موسساتو ترلاسه کړې وې او ځینو ورونو تجارانو مرسته کړې وه. دغه مرستې مونږ د معلولینو سره کړې دي او دوی ته مو هغه څه چې ورته اړتیا ده رسولي دي. خو د تعلیم په برخه کې مونږ ځانګړی کار نه ده کړی. خو د روغتیا په برخه کې مونږ دومره باید ویل چې د ویلچیرونو په برخه کې او هغه همساګانو چې دوی ځانګړي همساګانې دي چې دوی ورته اړتیا لري او دوی ورباندې ګرځېدلی شي یو څه مشکلات پرې حل کېږي مونږ په دې برخه کې کار کړی.
ډېره زیاته مننه مقدسه جانې. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام واورید. له مقدسه احمدزی څخه ډېره مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او مقدسه احمدزی د لوګر ولایت اسری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخت ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو شذو او کوچنیانو دی. د کور په نوم یو ټولنه هم رامنځته کړې ده چې په دغه ټولنه کې 2015 ورسره ثبت دي. د سلګونو کوچنیانو ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو کسانو ته مرستې ویشلې او ډېری کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. مقدسه احمدزی همداراز په کور دننه او په بهر کې ګڼې جایزې هم ترلاسه کړې دي چې د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیت ستایلو په اړه ورکول سوي دي. دي. ازادي راديو 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ژبو ځانګړي پاڼي پرانستي. د پښتو وی پاڼي پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری وی پاڼي پته ده da.azadiradio.com/women. پر دغه ځانګړو پاڼو د شذو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې له لارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښځینه هنر بیلګې هم شریکیږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي ازادي ویب ات آر اف ای آر ال دات او آر جی. اوس هم د مخکښ ښځې پروګرام پای ته رسیدلی دی او بیا به